شپاش به چشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم تخنیکی چاري طاهر روشن مختوری. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولې شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم د استازیو څرګندونې خپرو، د هلمند د جګړو تازه حال درکو، خو سمدستي خبرونه له جانقه علي کوزینه.
په هرات ولایت کې یو چاودنه شوې. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د جګړو د دوام پر ضد مظاهره وکړه او د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د عراق پولې ته نږدې د سوری د تیلو یوه سیمه ونیوله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د دې ښار د جامع مسجد په داخل کې چاودنه شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چاودنه نن ماسپښین شاوخوا څلور بجې د مسجد د طهارت په ځای کې شوې او په خپل ځان وژنو کې پکې وژل شوې. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ ویان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په زلګونو کسانو مظاهره وکړه او له دولتي چارواکي وغوښتل چې یاد د دې سیمې له وسلوالو څخه پاکه کړي او یاد یې هغوی ته ورپرېږدي. د هلمند امنیه قومندان عبدالقیوم بای قیزوی د سنگین له اوسیدونکو هیله وکړه چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د سنگین په جګړه کې چې د دوه اونیو راهیسې روانه ده، زیات شمېر ملکیان او پوځیان وژل شوي او ټاپیانې په لشکرګاه کې روغتونونو ته انتقال شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزیرې سوریه دلیل د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه روغتونونه وکتل او د روانو جګړو د ټاپیانو د درملنې چارې له نږدې وارزولې. مرمن دلیل ازادي راډیو سره مرکه کې ویل د پنج شنبې په ورځ د هلمند ولایت بست او ایمرجنسي روغتونونو ته ولاړه او د ټاپیانو د ښې درملنې په مقصد مسؤولو کسانو ته لارښوونه وکړه. د عامې روغتیا وزیر وایي په روغتونونو کې له اصلي ظرفیت څخه زیاتې بسترې ښودل شوي خو د ټاپیانو شمېر د اندېښنې وړ دی. دا وایي د هلمند په څو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو 360 تنه ټاپیان په یادو روغتونونو کې بسترې شوي دي. سوریه دلیل په سنگین ولسوالۍ کې وضع ډېره وحشتناکه وبلله او وایي د روژې په دې مبارکه میاشت کې د ملکي خلکو ژوند له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی.
جنگ سنگین دوباره در گرفته و مردم ملکی
په سنگین ولسوالۍ کې بیا جګړه پیل شوې او ملکي خلک سخت لالهاند او سرګردانه دي. د روژې په مبارکه میاشت کې چې خلک روژه دي، دا ډول حملې او خونړۍ جګړې ډېرې وحشتناکه دي.
چونین درگیری های خونین بسیار بسیار وحشتناک است.
د عامې روغتیا وزیر وایي په ټاپیانو کې یو شپېته ښځې او اته دېرش کوچنیان شامل دي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتي ټیمونو غړو د امریکا د کانګرس له غړو سره کتنه مهمه وبلله. د عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې توافق وشو چې د انتخاباتو درغلۍ باید په جدي، شفاف او معیاري ډول وڅېړل شي. په عین حال کې د اشرف غنی احمدزی د ټیم غړي عباس نویان ازادي راډیو ته وویل ښاغلي احمدزی له امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو اړوند مسایل باید د افغانستان د قوانینو په رڼا کې وڅېړل شي. امریکایي سناتورانو جان مکین او لینزي ګراهم د پنجشنبې په ورځ په کابل که د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له مشر عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم له مشر اشرف غنی احمدی سره په جلا ډول کتلي ول. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د قرغزستان دفاع وزیر حبیب الله خدای بردیف د افغانستان پر حالاتو او بشکیک ته د وسلو او پوځي وسایلو د ورکولو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر وویل که څه هم چې په افغانستان کې انتخابات شوي خو دا لا ډېر وختي ده چې په دې هېواد کې د بې ثباتۍ په اړه خبرې وکړو. خبرونه له ازادي راډیو وري. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د عراق پولې ته نږدې د سوری د تیلو یوه سیمه ونیوله. د سوری د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي وسلوالو د التناق د تیلو سیمه نن ونیوله. دا سیمه د عراق د پولې په اوږدو کې د سوری د دیر الزور ولایت کې پرته ده او تېره ورځ د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د سوری د تیلو بله ستره ساحه العمر هم نیولې وه. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو وروسته له هغې د تیلو دا ساحې ونیولې چې د القاعده شبکې اړوند النصره ډلې په ګډون رقیبې ډلې ورڅخه ووتلې. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د اروپایي پالیسۍ مشر کاترین آشن ته وویل د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب د اوکراین د بحران د حل لپاره د بلتون غوښتونکو له مشرانو او روسي چارواکو سره نوو خبرو ته چمتو ده. د پوروشنکو دفتر وویل اوکراین د خبرو ځای او وخت په ګوته کړی خو د مقابل لوري ځواب ته منتظر ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جولای په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پیغام کې جمهور رئیس باراک اوباما ته مبارکي ویلي او د ښو اړیکو ټینګولو غږ کړی. کرملین په یو بیان کې ویلي پوتین دغه راز د دې خبرې یادونه هم کړي. روسیه او امریکا چې د نړیوال امنیت او ثبات د ډاډمن کولو مسؤلیت لري باید چې د ټولې نړۍ د ګټو په خاطر همکاري وکړي. له څو میاشتو راهیسې د امریکا او روسیې اړیکې ساړه شوي او له کومې ورځې چې مسکو د اوکراین کریمیا سیمه له روسیې سره الحاق کړې دا اړیکې نور هم ستونزمن شوي دي. واشنګټن له فبروري میاشتې راهیسې په مسکو کې سفیر نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د وسلوالو ځواکونو ویاند وایي حکومتي ځواکونو په دونسک سیمه کې د سلوویانسک ښار بهر 155 تنه وسلوال وژلي. اولکسی دمیتراشکیفسکي زیاته کړه په نښته کې چې تېره شپه پیل شوی یو اوکراینی عسکر وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. له بلې خوا د دونسک ښار اوسیدونکو هم تېره شپه د درندو وسلو او توپونو د ډزو غږونه اورېدل. او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د مطبوعاتي دفتر په خوانی رئیس انډي کولسن د موبایل ټلیفونونو د ثبتولو په دسیسه کې د لاس درلودلو په تور د 13 میاشتو بند په سزا محکوم شو. کولسن چې له 2003 کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د نیوز آف د ورلد ورځپاڼې سره لیکوال و، تېره اونۍ د لندن د یوې محکمې لخوا په غیر قانوني ډول د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو د ثبتولو په جرم محکوم شو. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اشرف غنی او عبدالله په کابل کې امریکایي چارواکو سره څه خبري کړې دي؟ د دوغو دوو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم لغړیو به وړاندې په خبرونه کې ووري. د همدې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریکو.
نوماندانو مې دا خواهش ده چې سهامي شرکتونه دې نه جوړوي، چې هر یو پرنده اعلان سي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا، بل یو دې ورته مبارکي ورکړي.
د سنگین ولسوالی خلکو د هلمند د سنگین ولسوالی خلکو نن مظاهره وکړه. یو مظاهره کوونکی ازادي راډیو ته وویل:
مقتدر مدیر غواړو، تصفیه د وطن غواړو، د جنگ څخه د خلاصون لار غواړو، ژوند غواړو، ژوند ژوند ژوند.
د هلمند په خانشین ولسوالی کې هم سخت جګړې روانې دي. په خوست کې د ګمرک د نویو تاسیساتو په اړه د مالی د وزیر ډاکټر زاخیل وال څرګندونه خبرو.
خوست ګمرکات دومره وسیع ساحه مو ورته نیولې ده چې په ډیرو ولایتونو کې نه لرو. دا نننې حجم تجارت په نظر کې نه نیول شوی.
یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وای چې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره د دوو امریکایي سناتورانو خبري غټورې وي. دغه خبري پرون ناوخته په کابل کې وشوې. امریکایي سناتور جان مکین هم په خپل ټویټر پاڼه کې دغه خبري غټورې بللې دي. په دې اړه تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
وروسته له هغه چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ستونزه نور هم پیچلې او لا پسې اوږده شوه، دو امریکایي سناتورانو افغانستان ته د سفر پر مهال له کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره بیلابیلې کتنې درلودې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله او امریکایي سناتورانو جان مککن او لینز ګراهم ترمنځ ملاقات ډېر ګټور او هم اغېزناک و.
دا ملاقات ډیر ګټور و او دا ملاقات به ډیر اغیزناک وي. او د دې ګټور توک په دې کې ده چې دواړو خواوو په دې باندې هوکړه وکړه چې درغلۍ سوي او درغلیو پر ضد باندې باید ستاندرد ډول باندې ګامونه اوچت شي.
ښاغلي اوریا وویل دا تېرې ورځې په ملاقات کې له دوو امریکایي سناتورانو سربیره په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کنینګم او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم حاضر وو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په داسې حال کې د درغلیو پر ضد د ستاندرد ګامونو د اوچتولو خبره کوي چې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د نږدې 1900 محلونو رایې به له سره تفتیش کیږي. جمهوریت غوښتونکي امریکایي سناتور جان مککن او بل ارشد سناتور لینز ګراهم تېره ورځ افغانستان ته په دې هدف راغلل چې د جولای 14 چې د متحده ایالاتو د ازادۍ ورځ ده په افغانستان کې له میشتو امریکایي سرتیرو سره ولمانځي. جان مککن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه خو د اشرف خنی احمدی په مشرۍ د تحول او دوام ټیم هم له امریکایي سناتورانو سره د استراتیژیک ملګری په حیث د ښاغلي احمدی لیدنه مهمه بولی. د دې ټیم غړي عباس نویان ازادي راډیو ته وویل اشرف خنی احمدی له امریکایي سناتورانو سره په انتخاباتي لانجې او له هغې څخه د راولړ شویو ستونزو په اړه خبرې وکړې. نویان وویل اشرف خنی احمدی له امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کړکیچ باید د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په چوکاټ کې حل سي.
د یو استراتیژیک متحد په معیار او په سطح باندې دا ملاقات مهم و. تر هر څه مهمتر دا دی چې مونږ افغانان را سره وغږېږو او خپل مشکلات باید مونږ په خپل منځ کې حل وکړو. که داسې وشي چې خارجیان هر کله به راځي او دلته زمونږ مشکلات به حل وکړي، دا خو ښه نه ده د افغانان دپاره. ډاکتر صاحب اشرف خنی احمدزی چمتو دی چې د ډاکتر صاحب عبدالله سره وګوري او په مهمو ټکو چې د انتخابات په باره کې دي وغږېږي. افغانستان د نافذه قوانینو سره سم.
بلخوا د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دوی هم حاضر دي چې له ښاغلي اشرف خنی احمدزی سره مخامخ وګوري او په دې اړه یو تخنیکي ټیم کار پیل کړی، خو دا یې ونویل چې دغه لیدنه به کله، چیرته او د چا په حضور کې کیږي. په خوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ټاکل شوې دغه لیدنه نن جمعه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو نه
کونړ ولایت نه د یارګل د کلي نه محمد شریف د یارګل د کلي زما رضا د خرارو متل دی پخوانی وایي چې لیټرۍ سړیږي بلا پیولیږي. دا د افغانستان د انتخاباتو نه لیټرۍ سړه شوې ده بلا پیولېدلې ده او دا یو به شکل یو ورځې نه بلې تاړې او بلې بلې تاړې او د جهانیانو مونږ پورې رشتن وایي په جهان کې ټول جهان کې همدغه انتخابات کېږي او بېرته په دو ورځو کې یا درې ورځو کې دواړه نتیجه ورځي او اعلانېږي او دغه کې ماری پیکېږي. دا د افغانستان خلک په تنګ راغلي دي. نور د خدای لحظه کوي او نور په دغه تجارت مه کوي. دا تجارت نه بس اخلاص شوله او څو ځله په تجارت وشو دا درېیم ځل ته مه مجبوروي.
زه جل رحمان د کندهار څخه خبره کوم. زما د محترم ډاکټر صاحب عبدالله څخه دا هیله ده اوس لاستاچ لپاره ډېره ښه ولاړه وه چې انتخابات څه فیصله کولی هغه مقابله کړې وای. او بل شرم لوی د شرم ځای دا دی چې نور مملکتونه راځي ستاسو په مابین کې جوړ روغ کړي. یاره افسوس دی ستاسو تعلیم یافته وو ته ارمان دی ارمان دی زموږ مونږ نه تعلیم یافته خلکو ته چې مونږ نه تعلیم یافته خلک یو تر تاسو مو ولع دماغ ډېر شکار کړي. افسوس دی ستاسو یو تعلیم یافته خلکو ته چې ستاسو تعلیم یافته او دار کارونه ستاسو کیږي. السلام و رحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. محمد اسماعیل له پکتیکا نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا هیله ده، دا مې امید ده، د ټولو افغانانو هم دا امید ده، دا هیله ده چې دغه ټاکنې چې دا اوس ترسره شوې خلکو قرباني ورکړي، پولیسو، وردو، ملي امنیت، ولس، هر چا قرباني وکړي، د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسید، تجارانو ته، خلکو ته، مجموع چار شي ته، نو دومره په میلیاردو ډالر و افغانۍ مصرف شوې. نو دا بیا په څه معنی ستا چې اوس د مصلحت له لارې دغه دوه نوماندان سره جوړوي؟ او نوماندانو مې دا خواهش ده چې سهامي شرکتونه دې نه جوړوي، که ډاکټر صاحب عبدالله یې، که ډاکټر صاحب اشرف غني، چې هر یو پرنده یې اعلان شي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا، بل یو دې ورته مبارکي ورکړي. زما همدا هیله ده، دا مې امید ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې. په یوې خبرتیا پسې لومړی هلمند، بیا پکتیا ته ورځو او له تازه جګړو مو خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
امنیتي مسولان د هلمند په خانشین ولسوالي او مرکز لشکرګاه کې د لسکونو حکومت مخالفه وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. دوی وایي طالبانو او ورسره پاکستاني ځواکونو د لشکرګاه په باباجي سیمه او جنوبي ولسوالي خانشین کې د سنگین له جګړې څخه په ګټو اخیستو غوښتل په لویه کچه بریدونه وکړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې او هغوی ته یې درانه تلفات اړولي دي. په دې اړه لشکرګاه الیاس دایي راپور لري.
په هلمند کې د پولیسو د 1400 سرحدي زون د ارکان رئیس سمونوال حمید الله صدیقی وای د خنشین په تاغه سیمه کې د پاکستانیانو په ګډون سلګونو وسلوالو د سرحدي پولیسو په امنیتي پوسټو دوه ورځې وړاندې بریدونه کړی دي چې په دې دوه ورځنۍ جګړه کې 80 د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 50 ټپیان دي چې پاکستانی اتباع هم پکې شامل دي.
تقریبا 800 نفر قرار راپورهای اطلاعات کشتی اینا یک عملی مثل جمیره با بالای کندک ما سازماندهی کرد و تحرز دشمن را اینا خونسا میکنن. داد نفر از پنجابیا اینجا کشته میشه که در امی اطراف و جو و زابوری که هست همالا که هم جسداشان افتاده است.
دو ویل چې دوی ته داسې معلومات هم رسېدلي دي چې د خنشین په جګړه کې د پاکستان د پوځ د رینجر د کتای کسان هم برخه درلوده. په همدې حال کې د هلمند امنیه قمندان وایي د لسګونو وسلوالو طالبانو لخوا د لشکرګاه اړوند د باباجي په سیمه کې په امنیتي پوستو د بریدونو پلان چین کړی دی. پاسوال ارکان حرب عبدالقیوم باکیزوی وایي د لشکرګاه اړوند باباجي په سیمه کې د پنجشنبې په ورځ سهار 6 بجې جګړه پیل شوه او د ماپښین تر 1 بجې پورې دوام وکړ چې په ترڅ کې تر 40 زیات وسلوال وژل شول او نور نیول شوي دي.
دوی غوښتل تاسې یو حمله ترسره کړي د باباجي په سیمه کې لکه سنګین ولسوالۍ کې چې هلته خلک یې په زور د کورو څخه تښتلي وه او کورونه یې کاملا منګزاري کړي وه.
وسلوالو غوښتل په یاد سیمه کې خپل جنګیالي ځای پر ځای کړي او له دې ځای څخه په مرکز لشکرګاه کې امنیتي ستونزې جوړې کړي. په دې جګړه کې د یو پولیس د وژل کېدو او دوو د ټپ کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د یادولو ده چې د تیرو دوو اونیو را په دې خوا د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې جګړې پیل شوې او اوس یې دغه لړۍ د مرکزي سیمو سربیره جنوبي ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. وسلوالو طالبانو هم په یادو سیمو کې د جګړو او دولتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر نه ورکړی دی خو دولتي لوری یې نه مني.
د افغان ځواکونو په وینا مو په راپور کې واورېدل چې دولت مخالفه وسلوالو د سنګین د ولسوالۍ له جګړو څخه په ګټه اخیستو پر خانشین ولسوالۍ او د لشکرګاه په باباجي سیمې بریدونه کړي دي او د افغان ځواکونو په وینا مخالف وسلوالو ته په دغو بریدونو کې درانه تلفات اوښتي دي. د سنګین د ولسوالۍ خلکو بیا نن مظاهره وکړه او دوی د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. مخکې تر دې چې د مظاهره چانو له غوښتنو تاسو خبر کړو د جګړې خبر اخلو خو پکتیا ته مخه کوو. د یوې بلې جګړې البته د پکتیا امنیتي ځواکونه وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو مخالفو وسلوالو ته مرشوب لاړولې. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ د همکار داود تپان پر راپور کې.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې له 2 ورځو راهیسې په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي وو چې تر دې مهاله 150 وسلوال وژلي او تر 150 زیات یې ژوبل کړي دي. د پکتیا امنیت کمانډان مل پاسوال زلمی او ریاخیل له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو سیمو کې د کمانډو کشپي ارګانونو سره په همغږۍ تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. نوموړي وویل دوی لا هم خپلو عملیاتو ته په ځینو ساحو کې پلان لري او د ترسره یو عملیات په ترڅ کې ګنشمیر وسلواله تمر جوب لاړه ولیدا
چې موږ یو عملیات دلود د کومندو او زمونږ د واکونش قطاتو د ایصاف په شمول په سید کرام کې تقریبا هلته 9 کسان وژل شوی دي او همداسې موږ ورځ باندې د احمد ابا پولیس والی کې چې وژغړ کو د تان غړ کو او سپړې په ساحه کې چې هلته هم تقریبا په حدود د 19 کس په یو ځای کې 3 کس په بل ځای کې او تقریبا په حدود 55 شپېته کسانو دوی مړی دلود او په حدود 30 کسانو چې موږ ته اطلاع رسېدلې ده چې دو زخمیانو او په همدغې ورځ باندې یو وراده موټر د دوی په ساحه د شاهي کوټ کې چې سلاح او مهمات پکې بار وو هغه له 3 کسانو سره هغه هم د ائتلافي قوتو لارې نه د هوا له لارې نه وشتل شوی ده او 3 کسان یې له بینه تللي دي او موټر هم سوځېدلی ده.
دام ویل چې د دوی پولیسو خې مسلکي زده کړې ترسره کړې چې په دې اساس د دوی لوري ته داسې خاص مرګ ژوبله نه ده وختي. د ده په خبره چې په دې ولایت کې د نورو امنیتي او ملکي ادارو سره په همغږۍ به ورځ تر بلې د ولس په ملاتړ د امنیتي وضعیت ښه والي ته کار وکړي. وسلوالو ته د دغې مرګ ژوبلې دا وختو خبره په داسې حال کې کیږي چې ډېر افغان او بهرني وسلوال جنګیالي په دې وروستیو کې د وزیرستانونو د عملیاتو په ترڅ کې سویل ختیځ زون 3 ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا ته راوختي دي. د دغه راوختي مرګ جوبله پاړه لام وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي، خو په ځینو ساحو کې د بریدونو په پایله کې خپل لوري ته اوښتي مرګ ژوبلې وخت پر وخت تایید کړي دي.
د پکتیا د پوځي عملیاتو راپور ما اورېده. هلمند ته به ور وګرځو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په سلګونو مظاهرتچیانو د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د دوی په سیمه کې بشري ناورین روان دی، خلکو کورونه پرې ایښي دي او دښتو ته وتلي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د اعتراض کوونکو خبرې له امنیه قمندان سره هم شریکې کړي او د سنگین د مظاهرې راپور راکوي.
موږ امن غواړو. تر نامه لاندې د سنگین قومي مشرانو او د سنگین څخه تازه بېځای سو کورنیو لاریون وکړ. د سنگین ولسوالۍ په سلګونو خلکو د یوه لاریون پر مهال په سنگین کې د رواني جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه. په سنگین کې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې جګړه اوس هم روانه ده. د سنگین څخه راغلي راپورونه وایي تېره شپه هم د سنگین پر یو شمېر دولتي تاسیساتو خونړي بریدونه شوي دي. د سنگین خلک وایي هلته بهرني جنګیالي د افغان ځواکونو په ضد جنګ کوي. دوی له امنیتي ادارو غوښتل چې په سنگین کې روانه جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي او دوی ولسوالۍ ته غځېدلې لار پرانیزي.
د سنگین خلک دا غواړي چې دغه کم حکومت چې دلته په هلمند کې دلته وجود لري، موږ د نظامي ځواکونو سره موږ دا غواړو چې په سنگین کې خپل جګړه ګړندۍ کړي او چسپان دی کړي، یا ختمه کړي یا سنگین ورې لکه.
دا چې دولت سمور د خواهش لرو چې دولت موږ تاسو انډیوالي وکړه، تاسو پر انډیوالي موږ زنانې او موږ ماشومان موږ ځوان ټول وژني.
هیڅ نه دي څو څو جنگ وراس په ورځ زور اخی دي، کاپ دي کا زور اخی موږ مړي ټول لمرو ته پراته دي، شته مو ټول په دمبر کچنه ټول په دمبر راوتلي دي.
مقتدر مدیر غواړو تصفیه د وطن غواړو د جنگ څخه د خلاصون لار غواړو ژوند غواړو ژوند 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 بل.
د سنگین د دې جګړې د پیل څخه تر نن پورې ویل کیږي تر 2000 ډیر کورنۍ بې ځای سوي دي. د هلمند مهاجرون ریاست د شمیر مرستندوی ادارو په مټ د سنگین څخه کرګات درغلو کورنی لپاره د مرستو د ویش پروګرام پیل کړی دی. خو ویل کیږي ډیری کورنی په خپل سنگین او نور شمالي ولسوالیو کې بې ځای سوي دي او لشکرګات درتللو وسنه لري. د سنگین خلکو د لارون پر مهال پر امنیتي ادارو هم نیوکه وکړه چې ګواکې په دوو اونیو کې نه دي توانېدلي هلته پیل شوې جګړه پای ته ورسوي. د هلمند امنیه قمندان ارکانهر پاسوال عبدالقیوم باکیزوی د دوی په جواب کې وایي که د سنگین خلک غواړي جنگ پای ته ورسیږي، نو امنیتي ځواکونو سره د مرستې وکړي او په سیمه کې جنګېدونکو وسلوالو ته دې ووایي چې سیمې پرېږدي.
بلکې زموږ په نورو ولسوالیو کې هم وجود لري او زموږ امنیتي ځواکونه په وخت او زمان باندې ځان رسولی دی او قرباني یې ورکړي. که د سنگین مشران دي، که د موسی کلاه مشران دي، که د نوزاد دي، که د نورو ولسوالیو مشران دي، دوی د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، امنیتي ځواکونه تقویه کړي، څنګ په څنګ ورسره ودرېږي، کلو ته کرېجاتو ته د دښمن د هغه ساړه جنګ په مقابل باندې دوی ور ووځي سوړ جنګ ورسره پیل کړي.
لارن کوونکو په ورستوي کې پرکلیک هم وړاندې کړ چې په یوه برخه کې راغلي وه کچیر په سنگین کې روانه جګړه ژر پای ته ونه رسیږي، د سنگین خلک به په نورو لاریونونو هم لاس پورې کړي. د سنگین پروان ناورین کې ویل کیږي درې سوه اتیا تنه چې اکثره ملکیان دي ټپیان شوي دي. تېره ورځ د روغتیا وزیر سوریا دلیل هلمند ته د خپل سفر پر مهال ویل وو چې په دې ټپیانو کې یو شپېته ښځې او اته دېرش ماشومان دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د څه د پاسه 240 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک په مالی مرسته د ګمرک تاسیسات جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دغو تاسیساتو د جوړولو په اړه د افغانستان مالی وزیر وویل چې د ګمرک نوي تاسیسات په خوست کې د سوداګرۍ او ترانزیت له پراختیا او پرمختیا سره مرسته وکړي. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په یو ولایت او یو ښار کې د پراخو ګمرکي تاسیساتو او تجهیزاتو شتون کله یوې خوا د سوداګرۍ د پراختیا لپاره اسانتیا ده، بل لوري ته د تجارتي ښار په معنا هم ده. یاد څرګندونې د افغانستان مالی وزیر عمر زاخلوال په خوست کې د ګمرک د نوي تاسیساتو د جوړېدو په اړه وکړي. په خوست کې د ګمرکاتو نوي تاسیسات چې د اتلسو میاشتو په موده کې د سل جریبه ځمکې په محدوده کې د نړیوال بانک په مالی مرسته جوړ شوي، ورباندې څه د پاسه 240 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. د افغانستان مالی وزیر عمر زاخلوال وویل چې غلام خان بندر د کراچۍ بندر ته تر ټولو نږدې لاره ده او دې لارې ته افغان حکومت زیاته امیدواري لري.
د ګمرک تجهیزات په یو
ولایت کې په یو خار کې څومره منظم جوړ شي څومره لوی جوړ شي هغه تسهیل دی اسانتیا د تجارت لپاره هغه عین وخت کې نمائندگی دی کوي چې هغه یو تجارتي خار دی خوست دی یو تجارتي خار باید شي دغه لارې ته ډیره زیات امیدواري ده په دې چې لنډترین لاره کابل ته کراچۍ ورسره وسوي دغه د غلام خار باندې
د افغانستان مالی وزیر وړاندې وایي چې په خوست کې ګمرکات پراخ جوړ شوی او خېګنې داده چې په دې کې راتلونکي تجارت په پام کې نیول شوی دی
خوست ګمرکات دومره وسیع ساحه مو ورته نیولې ده چې په ډېرو ولایتونو کې نه لرو دا نننی حجم تجارت په نظر کې نه نیول شوی هغه حجم تجارت چې په آینده کې ایجادېدی شي جوړېدی شي هغه په نظر کې نیول سره دغه وسیع ساحه ده چې په نظر کې نیول شوې ده
حضرت عمر زاخلوال همدارنګه وویل چې خوست د تجارت په برخه کې ښه راتلونکی لري خو د خوست په شان په میرانشاه او نږدې سیمو کې د امنیت ټینګښت د لارو جوړېدل او خوست ته د برېښنا غځونه دې کار لپاره اساسي شرطونه دي
خوست ښه آینده لري روښانه آینده لري څو فکتورونه طبعاً پکې شرط دی بهتر امنیت چې خوشبختانه په داخل د خوست کې شته مګر شاوخوا کې چې پیدا شي خصوصا د دې کرښې نه اخوا ته په میرانشاه او په دې ساحو کې د برق چټک غځېدل خوست ته طبعاً په صنعت باندې او همدارنګه په تجارت باندې تاثیر ګذاره دي
یاد دیوی د خوست د ګمرکاتو نوي تاسیسات پراخه راچاپېره دیوال د باروړونکو موټرونو لپاره تمځایونه دوه پوړیز اداري تعمیر لوی جماعت او د مالونو د تخلیې لپاره ګودامونه لري چې تمه ده د دې تاسیساتو په جوړولو سره به په خوست کې سوداګري تر دې زیاته پرمختیا او پراختیا وکړي
از کابل تا زابل
لا هرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
د سهار لو د ماشم ترو بجو پوری بیا سدی رډو پمنځنی سپه دولش پښنمی پټو ل افغانستان کاوري او د افغانستان پاکسر او شارن لوی شارنو کې سدی رډو د فم په سل اشاریه 15 خبري شي فاینانشل ټایمز راسپانی په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز دروانو عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې سرلی کې دی په شمالي وزیرستان کې عملیات پر ځای کار دی خو باید دا هم روښانه کړي چې هلته څه روان دي ورسپانه زیاتوي چې په قبایلي سیمه کې له 2009 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د افراطي وسلوالو پر ضد د پوز او صدر اعظم نواز شریف د حکومت ترمنځ همغږي پراخ عملیات پیل شوي خو د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه شفافیت ډېر ضرور دی د دې مطلب لنډیز له احمد تکلاورو
په شمالي وزیرستان کې هلته چې د پاکستان افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو جنگیالي لډیرو کلونو رئیس دی ردی د پاکستان د پاوز عملیات دوونه مخکي په بمبرۍ سره پیل شول پراونهونه کې د پاکستان ځمکني ځواکونه ډګر تر وتل او په میرانشاه سیمه کې کور په کور تلاشی پایل کړه فاینانشل ټایمز راسپانه لیکي د پاکستان د پاوز شاوخوا ډیر زره سرتيري له څو کلونو رئیس په دې سیمه کې ډیر وو خو هیڅ کله به د هغو افراطي وسلوالو په فعالیتونو کې مداخله نه کوله چې نیمای سیمه یې په لاس کې و راسپانه زیاتوي وسلوالو ته په دې ډول سره امتیاز ورکول نور نو پای ته رسیدلی د پاکستان پاوز وایي چې د شمالي وزیرستان پر روانو پوځي عملیاتو کې شاوخوا 400 طالبان او 100 پوځیان وشل شوې دي په سیمه کې د افراطي وسلوالو مرکز زونه بمباری شوی او د وسلو زیرمتونونه ای ویجاړ شوی دی فاینانشل ټایمز لیکي پاکستان همدارز له یوستر بشری بحران سره مخامخ دی ځکه د شمالي وزیرستان شاوخوا 400,000 وګړي لخپل کورونو بې ځای شوی او د پاکستان نورو سیمو ته پناه وړي او 15,000 نور له ډیورن کرخیا وختي او د خوړو او ځای ځایګي په لټه د ګاونډي افغانستان خوست ولایت ته تللی دی د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې له څلورو میاشتنیو ناکامو خبرو وروسته اوس پریکړه کړې چې په سیمه کې امنیت ټینګ او قانون نافذ کړي د پاکستان د پارلمان دواړو خونو د پاکستان د ساتنې په نوم هغه سند لاسلیک کړ چې تطبیق یې د پاکستان د ډان ورسپانې په وینا امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د پوز د جګپړو چارواکو د امر پر بنسټ مشکوک تروریستان ځای پر ځای پنه کړی د دې سند د سختو او جدي اقداماتو چې د بشري حقوقو مدافع ډلو ډیر انتقادونه پرې کړي د تصویب معنا دا ده چې لمیاشتو میاشتو اختلافونو وروسته حکومت اوس د پوځ د عملیاتو غوڅ ملاتړ کوي. د پاکستان یو زیات شمېر خلکو هم په شمالي وزیرستان کې د پوځ د روانو عملیاتو ملاتړ کړی. خو د فاینانشل ټایمز رسپانې په وینا څه چې ډیر مهم دی د دې عملیاتو شفافیت دی او د پاکستان حکومت دا باید روښانه کړي چې په شمالي وزیرستان کې څه روان دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاکل شوی ده چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسې له جرمني سره لوبه وکړي او په بل کوارټر فائنل کې برازیل له کولمبیا سره مخامخ شي. د فرانسې او جرمني لوبه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې شروع کیږي او د برازیل او کولمبیا لوبه د شپې 12:30 بجې. له همدې سره د خبری مجله سره رسیدي شي. البته بل خبری مجله هم تاسو ته لرو چې سید سمیع عباس وړاندې کوي. په خیر راغلی سټوډیو.
تشکر احمد شبر. شما خسته نباشین. ساعت 6:30 است. صدای ما رو